السلام علیکم د آزادې رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 نه تنه ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی بیان کې راغلی چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلي کې وشوه. وژل شوي ماشومان ټول د همدې کلي اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکان وه او عمرونه یې د 4 نه تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته هلته پاتې وو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د اپریل په لومړۍ د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډیره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه ویشلی دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلی چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په تیره فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څه باندې 1500 کسان وژلي دي. د اسرایلو د سره سمندر پر بندري ښار ایلات نن سهار هوایی حمله وشوه چې مرګ ژوبلنه لري. رویټرز خبري اژانس د اسرایلو د پوځي چارواکو له قوله ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرایلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. د اسرایلو پوځ د دې وسیلې د څرنګوالي او د توغولو د کره ځای معلومات نه دي ورکړي. په ښار کې د خطر زنګ وهل شوی دی خو اسرایلي پوځیانو ویلي چې د هوایي مدافع سیستم یې نه دی کارولی. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسلوالې ډلې چې ایران ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی دی او له جزئیاتو پرته ویلی چې په اسرائیلو کې پر یو حیاتي هدف برید کړی. په غزه کې د تیرو شپږو میاشتو جګړې پر مهال د اسرائیل ایلات ښار څو ځلې تر بریدونو لاندې راغلی دی. په عین حال کې فلسطینیان وایي د اسرائیلو پوځ په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې تر دوه اونیو عملیاتو وروسته په شاتګ کړی دی. د اسرائیلو پوځیانو تر شاتګ وروسته سلګونه کسان نن الشفا روغتون ته چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی ورغلل او د روختون دننه او بهارې مړی و موندل. او درې سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایران مسکو ته نږدې د کنسرت پر یوه سالون له خونړي برید مخکې روسیې ته د احتمالي ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی و. د کورکوس ښار د کنسرت پر تالار د مارچ د 22 په برید کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول. د دې ترهګریز برید چې په تیرو 20 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل شوی مسؤلیت داعش ډلې ومنه. رویټرز د دې سرچینو له قوله په خبر کې ویلي چې له دې حملې څو ورځې مخکې تهران د یو لوی ترهګریز احتمالي برید اطلاعات له روسیې سره شریک کړي وو. د سرچینو په باور ایراني چارواکو د مسکو د برید اړوند اطلاعات له هغو کسانو څخه د پښتنو ګرویګنو پر مهال ترلاسه کړي وو چې په ایران کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو نیول شوي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا یو پخوانی پوځي چارواکی وایي د امریکا د نشتون په نتیجه کې داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوې ده. د موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو.
په ترکیه کې پولیسو په یوه لارې کې پټ 25 تنه افغانان نیولي دي چې 2 تنه یې د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. او په کونړ کې ترافیکي پیښه
دا څو ځلې دي چې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالی لامله داسې حادثې رامنځته کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د غزې تر ټولو لوی روغتون الصفا څخه اسرائیلي ځواکونه وتلي دي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن دوشمه ده، د 1403 هجری لمریز کال د وری حمل دیر لسمه، د 1415 هجری قمری کال د روژې مبارکي 22مه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل ل لومړی نیټه سره برابر ده. د خبري مجله ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام مخکینی مشر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. جنرال فرانک مکنزی په یوه نوې مرکه کې پر متحدو ایالاتونو او نورو نړیوالو قدرتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیري له وتلو مخکې ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرونی ل ا بی سی نیوز سره مرکه کوله، داعش یو لوی ګواښ وباله چې لقولې له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته لا پیاوړې شوې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو دا پیاوړتیا پیل شو او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته په تمه اوسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستان د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ای بی سی نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي په افغانستان لری څار لري وویل، دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داسې مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د برید په اړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمنځه تللې. خو د خاغلی مجاهد د خبرو برعکس پولیسو کې بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه ده. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې، بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابت کړ چې وایي داعش خراسان ډلې لمنځه وړي. د مارچ په 13مه د بحران نړیوالې ډلې څیړونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حمله ته په اشاره زیاته کړي که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منله. خو د بحران ډلې د څیړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د ویدا سره ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېلوي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه د مخکینی مشر د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي افغانستان د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته داعش ډله پیاوړې شوې ده. د ښاغلي مکنزی د سرګندونو په اړه مې د سیاسي امنیتي چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر وپوښت. ښاغلي جلیلی د مرکې په پیل کې وویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه څرګندونې د دې ډلې په رښتیا سره پیاوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوځي د مشر په خوانه مشر چې کومه د خبرې کړې دي او کومه موضوع چې ده په خپل معرفه کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطي ډلې د تروریزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم وایي چې یو څه تر نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. مګر دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تایید دی، دا په دې معنی باندې دا چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا د پاره یې زمينه ورته نورو هیوادونو چې د دې دغه سیاسي او د خپل د اهدافو د پیاوړتیا د پاره سره مرستې کولې دی نور هم پیاوړی کړی دی د نورو خپل اهدافو د پاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وای چې تر 3500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلی وي او نوی وتلی دا څومره شونه و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره
نو دا خو دا اصلا ناشونه ایست خبره و په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک اسکرو سره نه د طالب په مقابل کې او توانې د وی جنگي او مقاومت کې او هم د داعش په مقابل کې نو د 3500 په دې اسکرو د 3500 پوځي اسکرو په موجودیت کې چې هغه په خپل یو مخصوص بیس کې سره وو وسی څومره توانې ده چې د وته باندې د داعش د تلی مخه ونیسي او بل مهمه خبره په کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لیچې په توګه کوم لاسلیک کوم تړون لاسلیک کړو باندې کې یو تړل او شرط پکې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنگي کې یعنی یو نیابتي جنگ د امریکا لپاره امریکا طالبان به د داعش سره کې دا هم نتیجه ورکړي
مننه جلیل صاحب د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستانه د هم هغه مسله و چې په دوحا کې په غو باندې موافقه شوه و یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي ولی په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش رلې تر حمله وروسته د داعش دلې د خراسان څنګه د پیوړتیا مسله یو ځل بیا را برسېره شوې ده مګر د څنګه را برسېره شو ناڅاپا د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې یو لغنه وروسته دغه مسله څنګه لوې شو سوال ده
تاسو به تر معلومه ده صاحب چې بعضي وادونه بعض هغه موږ تاسو ګوندي هوا دی چې د خپل دی خپل د ملي کټو د فار د افغانستان د بي سباتي لپاره تل دی پلانونه درلود او اوس هم لري همیشه د دې قضیه او کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابته کړ د افغانستان د داخلي او د کورنی جنگونو ته ثابته کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي سباتي د فار یو بل چې یو دلی یې ما یو کول نه بل دلی ته به هم د alternatives او د بدلون په سر کې باندې راتلونکي د فار هم کتل چې د لو په افغانستان کې روانه او اوس هم د لو په روانه ده
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم غونډیان
پاکستان او ایران د کیس کوم شک نشته او هم دا رنګ د نور هغه وې په دلري نور هغه ځنه چې د دې دوه د هوادونو په استراتیژیکی متحدانه حرکت کې ځان سره هم څنګه په سره هم لګي سره ګوري دا چې د پټن داعش په افغانستان کې څنګه یا وړي شو څنګه ظهور او څنګه رامنځته شو او یو واځي په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوه او یو لارې دي سلام باندې د سین عام تاګ او راتګ په کلیرا سره مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه ته د او د داعش د یو ایزرائیل د مېسته کې دو د افغانستان کې د خراسان دلی چې دا هم د افغانستان د سرحدي پودنه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته هم ورسول دي
د سیاسي امنیتي چارو شنونکي نعمت الله جلیلی و چې لا آزادې رادیو سره خبرې کولې
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو ل یوې بارړون کې لارې څخه 25 تنه کډوال نیولې چې لډلې دوه افغان کډوال د اکسیجن د کمال له کبله مرشوي دي پولیس وای دا وکسان روختو ته وړل شوی او پاتې نور پنه غوښتون کې نیول شوی او ډیر جربل دي هواده وېستل شي په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي
ترکی رسنیو د یک شنبه پورز دغه هواد د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دو افغان کډوال په دغه هواد کې په یو لاري کې دننه د اکسیجن د کمخ لامل مرشوي دي د مامور لرنټ په نوم یو ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولوسیمه کې لوی بارودونکو لارې څخه 25 کډوال نیولې چې لړلې دوه مړ شوی او د ووتن نورو وضعیت نازک دی د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوی او پاتې نور پناه غوښتون کې نیول شوی او ډیر جر به وېستل شي که څه هم دانه د سرګند چې په دغه لارې کې د یادو دوه مړو شو یو افغانانو ترڅنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو خو ترکیه دغه هیواته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي د راپورونو پر بنسټ د ترکیه پولیسو د شنبه په ورځ د اماسیا په خار کې څلوېختنه افغان کډوال د باروړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولې دي نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینا ښار کې شل تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره یې عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي دي. هم مهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه هیواد کې لڅو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې ل خپل مېرمنې او دوه ماشومان سره د ترکیه په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه
د پولیسو مرکه پیل شوې ل موږ ډیره موده مخکې مرکه اخیستي خو اوس مختوی یو میاش وخت لري چې له دې هیواده وځي او یا به پولیس موږ وباسي وضعیت ډیر ستونزمن دی نه پوهیږم څه وکړم.
په ترکیه کې یو بل افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوی و، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمیر کورنۍ چې غوښتلي ترکیه ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیې په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ بیلابیلو هیوادونو لکه ایران، ترکیې او پاکستان ته ډېره شوې ده. له دغو افغان کډوالو څخه یو شمېر هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو ځله ویلي چې د دوی د کډوالۍ لامل ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او یا هم د خپلو لوڼو تعلیم وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ په 2023 کال کې څه باندې 18,500 افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي او یو شمېر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوز له دوو نیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې د ترانګې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیزو اژانسونو د ځایي اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمېر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پوځ پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اسرایل د پوځ په حواله ویلي چې د دغه عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښته اطلاعات ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځي وویاند دانیل هګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روختون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پوځ عملیاتو دغه روختون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لوی برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روختون ته ستون شوی ویلي روختون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلي د روختون څو ودانۍ سوځېدلي او د خپل د لکتر لګه شپږو کسانو مړی لیدلې دي. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د روختون دورانی پړه پر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرایل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي خو د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرایل پوځ د ملکیانو په وژنه او د روغتیایي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه ناوخته پر خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو وشت ناروغان مړ شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته له غوون خته چې حماس په 13 اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې يرغمل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت وایي له همغه مهاله د اسرائیل په جګړه کې نږدې 3000 فلسطینیان وژل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پنچیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د لیږد د پروژې عملي چارې پیل شي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د پروژې له لارې د اوبو لیږد ګټور بولي، خو د یو شمیر نورو سرچینو له لارې د اوبو د رسولو پر اړتیا هم ټینګار کوي.
د طالبانو حکومت د اوبو برېښنا وزارت چارواکي وایي تمه ده په نږدې راتلونکي کې د پنچیر له سیند کابل ته د اوبو د لیږد پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د اکشن بي پورس په یو راپور کې د اوبو برېښنا وزارت د سروې او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروې چارې به ژر بشپړ شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې 160 کیلومتره پروژې د عملي کېدو په پایله کې به د پنچیر د مرکز بازارک له سیمې د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو ستونزه تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرۍ د غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته پنشیرا د اوبو د لګښت پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استاذ پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اجان سمدارول په دې اړه په پنچیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې په دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت پاړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیر اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې چې کابل میشت بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامدونه جی بوله
خیرخانه ای کې
په خیرخانه ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبو ورته رسیږي. لبه د مرغ مکتوبه نه را رسیږي. ډیر ستونزې سره مخ یو. کله چې جمعه ته اوبو پسې زو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبو خطر تللی. موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جمعه په جمعه سرګردانه ګرځو.
کورستیو کې د کابل په لویدیس کې اوبه ترلاسه ورځو ناراضي اصلا اوبه نشته. لبه د مرغ د دې وضعیت دوام ډیر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله مند یم چې مسولین دې برخې ته ډیر پام وکړي.
بل خو د اوبو د برخه کارپوه نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالی ته اشاره کړه. څام د پنشیر د سین اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولی خوای دا پروژه کولای شي د کابل خارې وی برخه ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي رادیو ته وویل د کابل 15 میلیون ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونی څو سرچینو ته پام شي.
تنها یک من
دی وایي یوازې و سرچینه نشي کولای کابلیان ته اوبو چمتو کړي. نو سرچینه هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یو پروژه لوګر څخه دروي زره کورنوي ته د اوبو د برابرولو نیمګړي پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال دی وی برخه لپاره اوبو د شاواروس بند برابرۍ د شي
صورت بګرب
د ویلو د چې کابل ته د پنشیر سین د اوبو د لګدونې تر حد مخکنی جمهوریت حکومت لخوا جوړه شوی و. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلی و چې کابل خار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروس بند، قرغې بند او د پنشیر په سین کار کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا له کرمانشاه ولایت څخه د بی اسناد افغان پناه غوښتونکو پرستلو ټینګار کړی. د دې ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجری لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بی اسناد کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیمانی له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو، نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بی اسناد کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانان که اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3-4 زره کسان اوسیږي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم زورونی سره مخ دی.
ډېری کسان زورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله هم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته، خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2024 کال کې به 1.4 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې تر پای یو رستای راپور لرو. د نورستان ولایت په دوه بولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چې پیښه د سړک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان دوا بولس والی اړوند د چټکچو ساحه کې یو 1.5 موټر چپه شوی چې پکې دوه ماشومان مړه شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي خالد افغان د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان ولایت دوا بولس والی چټکچو ساحه کې نن 12:30 بجې یو 1.5 موټر چپه شوی. له دې عمله په حادثه کې شپږ تنه زخمیان او دوه ماشومان په حق رسیدلی. زخمیان دوه بلوسوالی روغتون ته انتقال کړی چې لدی جملې څخه ډرایور حالات ډیر ضعیف او لغمان ته انتقال کړ.
د نورستانیانو په وینا چې په ولایت کې سرکونه کندو کپر او تنگ دي چې ډیر وختونه د موټرو د چپکی دو او لغرونو د خویدو پیخو کې دغه ډول مرګ جوړ له خلکو ته اوړي. دوی له وسنیو چارواکو مرستندوی ټولنو غواړي چې د نورستان د اوران ویجاړو سرکونو په رغولو کې پوره همکاري وکړي څو د موټرو چپکی دوه او خلکو ته د مرګ شوب رسیدو مخنیوي وشي. خالد افغان:
دا څو ځلې د ترافیکی پیخه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالی لامله داسې حادثې رامنځته کیږي. موږ د افغانستان اسلامي امارت مشرانو نه جدي غوښتنه کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې هم د دغه پیښې او پکې د دوو ماشومانو مړینې او شپږو تنو ټپي کېدا تایید شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ټپیان د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته رسول شوی دي. دوی هم د 1.5 موټر چپکی دو لامل د سرکونو تنګوالی او خرابوالی په ګوته کوي. د نورستان ډیری کلیو کورونه د لوړو غرونو په اړخونو کې آباد دي چې ورته کمزوري او تنگ سرکونه وهل شوی او د موټر چلون کې د لګي بي پامې لامل د غډول پیخي را مستکیږي.
آزاد رادیو